द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ಗ್ರಹಣರುದಿನಕ್ಕೂ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೆ ನನ್ನ ದ ಗುಲ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದುರಶ್ವಾಡಸಂ ದ ಅಗಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಯೋಖಮ್ ದೇರ್ಶಮ ನಿಠದ ವಕ್ಷೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಅತ್ನಿಮಿ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದಿ ದ ಸಹರ್ ಅತ್ ಬಜೆ ಅವದಲ್ ತಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಅಗಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ಅತಿಷ್ಟಮ ನಿಠದ ಅವದಶ್ಪಿ ಯೋ ಲಸ್ನಿಮಿ ಬಜೆ ದಿ ಯೋ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದಿ ನಿಮ್ ಸಾತ ಸಹರನೆ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಕೆ ದರ್ ತರ್ ಮಹಾವಜ್ ಚಲೀಲ್ ಯೋ ವಾರಿ ಬ್ಯಾಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ اڑوں بیستا سو پامرا کردو ما دا اس وقت دا مهمو خبرنو سرٹکو تا افغان چاروا کو ویلی دی چی دا افغانستان امنیتی اسکر دا حیبات پا خطیف که دا طالبانو لاستا پریوتی جانی خیل اولسوالی بیر دا غستو لپارا دا عملیاتو تیاری کوی
د افغانستان پکتیا ولایت جانیخیل ولسوالۍ د خالی په ورځ افغان طالبانو د درنې جګړې وروسته قبضه کړې و. دغه جګړه کې یو شمیر افغان ځواکونه هم وژل شوي وو.
د ترکیې پوځ په مرستې د شام حکومتي یاغیانو په شمالي شام کې یو شمیر سیمې د کوردو وسلوالو نیولې. د سیرین ابزرویټری تر مخه په دغو عملیاتو کې 15 عام ملکي وګړي هم وژل شوي.
د سیرین ابزرویټری د 15 عام ملکي وګړو د مرګ خبرونه بیا د ترکیې پوځ لخوا رد شوي. د ترکیې پوځ وایي دوی په عملیاتو کې 15 د کوردو ترهګر وژلي.
او په جرمنی کې د کډوالو او مهاجرینو لپاره د وفاقي ادارې مشر تما سرګنده کړي چې روان کال به 300,000 کډوال جرمنی ته رسي چې زیاتره به د افغانستان، عراق او شام نه راځي. قدرمن اوردن کو ډیو ریډیو سره اوسې یو شمېر رپورټونه به هم په دنیم ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خړم به ورزو او رو د خبرونو تفصیل. افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان امنیتي اسکر د هیواد په ختیځ کې د طالبانو لاس ته پریوتی ولسوالۍ بیرته اغستو لپاره د عملیاتو تیاری کوي. افغانستان پکتیا ولایت جانیخیل ولسوالۍ د تیر خالی پر ورځ افغان طالبانو د درنې جګړې وروسته قبضه کړې وه. په دغه جګړه کې یو شمېر افغان امنیتي عسکر هم وژل شوي وو، د کومې چې په خپله افغان چارواکو هم پخلی کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری تیره ورځ وایس آف امریکا ته ویلي دي د یو ځایي کمانډر د مشرۍ لاندې ګڼ شمېر پوځیان دغه سیمې ته استول شوي دي او زر به د دغه ولسوالۍ قبضه بیرته اغستو لپاره عملیات پیل کړي شي. دی وایي د ولسوالۍ واک بیرته اغستل کوم ګران کار نه دی، خو طالبانو په لارو کې ماینونه خښ کړي دي او پوځ ډېر احتیاط سره وړاندې تګ کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمیشن یو این ایچ سی آر لپاره یو بیان د اتوار په ورځ ویلي دي چې هر ورځ د افغان کډوالو نږدې 1500 کورنۍ پاکستان افغانستان ته واپس روانې دي. ویان زیاته کړه چې هر واپس تلونکي کورنۍ ته $400 ورکول کیږي او واپس روانې کورنیو سره مرستو لپاره دوه مرکزونه هم پرانستې شوي دي. یو مرکز د پیښور په چمکنۍ سیمه کې دی چېرته چې د سند، پښتونخوا، آزاد کشمیر او اسلام آباد نه راغلي کډوالو سره مرستې کیږي او دوی مرکز په کوئټه کې دی چېرته چې د بلوچستان او سند نه راغلي کډوال د خپل واپسۍ نیټه ترلاسه کوي شي او نور رسمي کاروایي پوره کوي شي. ویان تر مخه د پاکستان نه هر ورځ 300 ټرکونه کډوال واپس افغانستان ته رسوي. په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي دي چې د ترکیې ملاتړ لرونکي شامی یاغیانو خواوشا 400 کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. داسې رپورټونه هم دي چې د ترکیې لخوا هوایي بریدونو کې هم په دې سیمه کې خواوشا 15 ملکیان وژل شوي دي. سیرین ابزرویټری تر مخه 40 تنان په جبل کوسا نومي سیمه کې وژل شوي او 50 تنان د کوردی عسکرو ملاتړ لرونکي د شام ډیموکراټیک عسکرو کنټرول لاندې سیمه کې ژوبل شوي دي. او په الرمانه کلي ته نږدې ترسره شوي یو بل هوایي برید کې 10 عام تنان وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. خو د ترکیې پول د اتوار پر ورځ ویلي دي چې په شام کې ترسره شوي هوایي بریدونو کې 15 کوردی جنګیالي وژل دي، خو د عام ملکیانو د وژنې څخه انکار کړی او زیاته کړې ده چې د نړیوال قانون لاندې د خپل ولس د حفاظت کولو ژمنه یې کړې. اخوا په جرمني کې د کډوالو او مهاجرینو لپاره د وفاقي ادارې مشر فرانک جورګن تمه څرګنده کړې ده چې روان کال به 300,000 کډوال جرمني ته رسي چې زیاتره به د افغانستان، عراق او شام نه راځي، چېرته چې د جګړې او د اسلامي ترهګرۍ له کبله د دوی ژوندونو ته خطر دی. خاغلی فرانک مطبوعاتو ته ویلي دي چې که دې نه زیات کډوال هم جرمني ته راغو نو هغې لپاره هم د انتظاماتو کولو کوشش به کوي. تیر کال په جرمني کې د منځني ختیځ، افغانستان او افریقا نه لسو لکو څخه زیات کډوال راغلي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خبرونې ته وګي. تاسو د ڈیو ریڈیو خبرونې د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. او ورزو لومړی رپورټر اخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې افغان چارواکو ویلي دي افغانستان امنیتی عسکرو د هیواد په ختیځ کې د طالبانو لاس ته پریوتی جانی خیل ولسوالی بیرته غستو لپاره د عملیاتو تیاری کوي. قدرمن اردن کو جانی خیل ولسوالی یو مهمه ستراتیژیکي سیمه ده کومه چې د خوست ولایت او د پاکستان سره پوله لري. نور تفصیل په زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان امنیتی اسکر د ملک په ختیځ کې د افغان طالبانو لاس ته غورځېدلې ولسوالۍ بیرته د اخستو لپاره د عملیاتو تیاری کوي. د افغانستان پکتیا ولایت جانی خیل ولسوالۍ د خالی په ورځ افغان طالبانو د درنې جګړې وروسته قبضه کړې وه. دغه جګړه کې یو شمېر افغان ځواکونه هم وژل شوي وو، د کومې چې خپل افغان چارواکو هم پخلی کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري تیره ورځ وایس اف امریکا ته ویلي د یو ځایي کمانډر د مشرۍ لاندې ګڼ شمېر پوځیان دغه سیمې ته استول شوي دي او زر به د جانیخیل ولسوالۍ بیرته د قبضې کولو لپاره عملیات پیل کړي. دی وایي چې د ولسوالۍ واک بیرته اخیستل کوم ګران کار نه دی، خو دی زیاتوي چې وسلوالو په لارو کې ماینونه خښ کړي دي او پوځ ډېر په احتیاط سره وړاندې تک کوي. دی زیاتوي چې ماهران دغه سیمې ته استول شوي دي چې ماینونه لري کړي. د جانیخیل ولسوال عبدالرحمن سلحمل د افغانستان یو ځایي تلو ټی وی ته ویلي د طالبانو په دغه ولسوالۍ کې تر ډیر وخته پاتې کیدل نور گاونډ کې سیمو ته به هم خطر جوړ کړي. د په ولایتي چارواکو او امنیتي مامورینو باندې تور پورې کړ چې د دوی په بېغورۍ سره د جانیخیل ولسوالۍ د طالبانو د کنټرول لاندې راغلې ده. د ویلی دی که چری په وخت ګامونه پورته کړی شوی وي نو داسې بند نه کېده. د زیات کړه چې دا ولسوالۍ د یوې میاشتې راهسې د طالبانو د ولقې لاندې وه او په ولسوالۍ کې موجود پوسته وسله او خوراک نږدې ختم شوی وو. د ویل چې بیا بیا یې د امداد غوښتنې وکړې خو حکومتي چارواکو پرې غوږ ونه ګراوه. دی زیاتوي چې د جمعې په ورځ 1200 طالب وسلوالو درنه حمله وکړه او تر دیرشو پورې افغان عسکر په دغه کې ووژل شول او د سختې جګړې وروسته طالبانو قبضه ترلاسه کړه. جانیخیل ولسوالۍ مهمه ستراتیژیکي ځای دی، چرته چې د خوست ولایت او د پاکستان سره پوله لري. پاکستان کې میشت حقانی وسلوال د افغانستان په ختیځ او سویلي برخو کې د طالبانو سره څنګ تر څنګ جنگيږي. افغان چارواکي بیا بیا وایي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې ترخګر فعالیتونه کیږي، خو اسلام آباد دغه تورونه وار په وار رد کړي دي او وایي چې په قبایلي سیمو کې یې د تمام وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي دي او په دغه عملیاتو کې یې د طالب وسلوالو ملا هم ماته کړې ده. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې سخت جګړه دی وخت دوام لري چې پکې قندوز، بغلان او تخار ولایتونه شامل دي. بلخو د افغانستان په هلمند ولایت کې هم طالبانو پرمختګ کړی دی. د افغانستان بیا ودانولو لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال لخوا تازه رپور وایي چې روان کال کې د غربي نړۍ په مرسته کابل کې موجود حکومت د واک په موده کې 15% برخه د ملک د طالبانو لاسته غورځېدلې ده. د افغانستان ځایي نقاد وایي چې په حکومت کې د واک پر سر اختلافاتو په وجه باندې د ملک امنیتي چارو نه پام ګرځېدلی دی. بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې خواوشا 1500 د کډوالو کورنۍ هر ورځ افغانستان ته د پاکستان څخه ستنېږي. د UNHCR وایان ویلي دي چې هر کورنۍ ته $400 ورکول کیږي او د دغه کډوالو د رجسټر کولو لپاره دوه مرکزونه جوړ کړی شوی دی چې یو د پیښور په څوکنو سیمه کې او دویم په کوټه کې جوړ کړی شوی دی، په کومو کې چې د ګرد ملک نه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو سره مرستې کیږي.
من اردن کو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سہرنے خبری خبرونه لا جاری ده. تاسو د ڈیو ریڈیو سره د فیس بک او ټویټر دلاره هم ملګری جوړ دی شي. VOA ڈیوا زمونږه د فیسبوک او ټوئیټر پاڼو پته ده. د ترڅنګ کو غواړی چې د ډیو ریډیو خبرونه نه خپنی غا د خپل موبایل فون سره د لارې وره، نو دا هم تاسو کوي شي چې کړي تاسو سمارټ فونز لري، نو یو اپ دی ټیونین دا ډاونلوډ کې او په سرچ بار کې یا لټون بار کې VOA پښتو ډیو ریډیو لیکي، دا سي تاسو د ډیو ریډیو خبرونه خپل موبایل فونونو باندې هم نه خپنی غا ورده شي. ورزو یو بل رپورٹ رکھتا څنګه چې قدر من اردن کو خبرونه کې هم تاسو ور دل چې د مل کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR یو میان ویل دي چې هر ورځ د پاکستان نه د افغان کډوالو نږدې 500 کورونه واپس خپل هیواد ته روان دي. بیا د افغانستان سره تعلق لرونکي طالب علمان چې په پاکستان کې په مختلفو ادارو کې لکه په میډیکل انجینیرینګ کالجونو کې سبقونه وي، په دوی باندې هم د دې اغیز چې دا به پریوزي او د دسمبر راتلونکي دسمبر میاشت وروسته به پاکستان کې سبق یا تعلیم ترلاسه کوونکي افغان طالب علمانو ته یا خو به د سټوډنټ ویزا غستل وي او کدا سینه کوي نو بیا به د دوی داخلي منسوخ شي. په دې کله باندې نور تفصیل سه دي د پیښور نه د ډیو ریډیو خبريالي سادیه قاسم شاه په دې رپورت کې اورو.
د مرکزی حکومت له طرفه د صوبه خیبر پختونخوا حکومت ته لیکل شوی یو خط کې ویل شوی چې د رجسټرډ افغان کډوالو کورونو سره تعلق لرونکو افغان طالب علمانو په پرایویټ تعلیمي ادارو او پېښورانه کالجونو کې په مخصوص سیټ باندې داخلي باندې سپابندي نشته، خو بل طرف ته یو سرکاري افسر د نوم نه خودل په شرط ویل چې دوی ته حکم ورکړی شوی دی چې چا سره هم د دسمبر میاشتې نه پس د طالب علمای یا د سټوډنټ ویزا نوی نو د هغه داخله به منسوخ یا کینسل کړی شي. پدی اړه معلومات لرونکي د ډان رسپانې یو خبريال او سیډونکي ذوالفقار علي دیوتا صدا تفصيلات راکړلو.
یو هو هغه افغان سټوډنټس دي چې چا په یونیورسيټي کې داخله اخیستې ده یا په پروفیشنل کالجز چې میډیکل کالجز یا انجینیرینګ یونیورسيټي راځي الته کې داخله اخیستې ده، غوې درې څلور څلور کال هغه د پاره حکومت دا فیصله کړی ده چې د دسمبر نه بعد کله چې د افغانانو د خپل ټایم مده پوره شي نو دوی به بیا سټوډنټ ویزا د پاره اپلای کوي. هغه ځینې به دوی ته ویزا ملاو شي نو بیا به دوی خپل تعلیم جاری ساتي. که ویزا ورسره نه وي نو هغه سټوډنټانو داخلي چې دي هغه به منسوخ شي، کینسل بشي.
که دغه خط کې داسې هیڅ هم نه دی ویلې شوی چې افغان طالب علمان ته په پرایویټ تعلیمي ادارو کې نور د تعلیم کولو اجازه نه وي، خو زبانی توګه باندې د سرکاري سرچینو تر مخه دوی ته ویلې شوی دی چې هغه افغان کورنۍ چې واپس افغانستان ته روان دي د هغوی ماشومان ته په پرایویټ تعلیمي ادارو کې نور تعلیم کولو اجازه نه وي. که یو طرف ته دغه پرایویټ تعلیمي ادارو کې د اوسیدو سہولت یا د هاسټل نشټوالی هم د دې یو غټه وجه ده، خو د نور پروفیشنل کالجونو طالب علمانو په لار کې د ویزا شرط کې خودل او د ویزا نه لرلو په صورت کې د غوی داخله منسوخ کول کوم احکامات ورکړل شوی دي. د سره بعد افغان طالب علمانو په تعلیم څه قسمه اثرات پریوزي، آیا هغوی به افغانستان کې خپل تعلیم جاری وساتل شي او کنه، د دې صورتحال په حق لا ذوالفقار علي صدا رائے ورکړه.
افغانانو په خپل دلته کې کافی سکولونه دي او دغه شانی رپورت مخته راغلی دي چې د او یو نه زیات سکولونه چې د افغانانو هغه بند شوی دي، په دې پیښور کې چې هغه په نتیجه کې د شلو زرو پورې طالب علمان چې دي هغه بیرته افغانستان ته واپس تللی دي، خو څو پورې چې هغه افغان چې هغوی د پاکستانی پرائیویټ ادارو کې یا سرکاري کالجونو سکولونو کې سبق وي هغه دا وینا شوی دا د چارواکو طرفنا چې افغانانو تب تاسو په سکولونو کالجونو کې داخله نه ورکوي. دغه وجه دا خود لیکيږي چې د دوی پلاران یا د دوی خاندان چې دی هغه کا واپس افغانستان ته ځي نو دلته کې په سکولونو یا کالجونو کې هوسټلو سہولیات نشته دي. غټ اثر دغه دی چې څوک په پنځم کې دی، څوک په اتم کې دی، څوک په لسم کې دی، څوک د دولسم سبق وایي، نو چې تا دلته کې دا تعلیمي سہولیت هغه دی ور باندې بند کړلو دلته داخلي نه ورکوي یا هغه یې په مینځ کې تعلیم پرېږدي نو افغانستان خو دومره کیپیسټی نشته الته کې، خو نه داسې کالجونه شته نه داسې نوره ادارې شته چې دا ټول ماشومان جنکه لاړ شي الته کې هغه ته داخله ملو شي.
یو طرف ته دغه سرکاري خط کې دا منل شوی چې رجسټرډ افغان طالب علمان به مخصوص سیټونو باندې پرایویټ او پېښورانه کالجونو کې خپل تعلیم بغیر د سرکاوټ جاری ساتل شي، خو بل طرف ته زبانی احکامات دادی چې کم یو افغان سټوډنټ سره د دسمبر میاشتې نه پس د طالب علم یا سټوډنټ ویزا نه وي د هغه داخله به منسوخ کړی شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
قدر منوردن کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈی ریډیو سهرانه خبری خبرونه دوام لري. د ترکی پوس په مرستې د شام حکومتي یاقیانو په شمالي شام کې یو شمیر سیمې د کوردو وسلوالو نیولې. د سیرین ابزرویټری تر مخه په دغو عملیاتو کې 15 دیرش عامل کې وګړي هم وژل شوی. نور تفصیل پی زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د شام په شمالي برخو کې د ترکیې ځواکونو په مرستې سره د حکومت مخالفه باغیانو پیشکدمی کړي او یو شمېر علاقو نه د کوردو وسلوالو باسلی. کوردو جنگیالي په شام کې د ترکیې پلو ته په نږدې علاقو کې د داعش په ضد عملیاتو کې بوخت دي. دغه کوردو جنگیالو ته د امریکای هم مرستې ترلاسه دي چې مقصد اسلامي ریاست راګر د مینځه وړل دي. د ترکیې پوځ لخوا په خپل سرحدي سیمو کې د تازه عملیات د حکومت مخالفه پی کے کے ترهګر په نخه کول دي او ورسره د شام په هغه علاقې چې کورد وسلوالو د داعش واپس اخیستي او اوس پکې دوی د واک جوړولو هڅه شروع کړي. نو ترکیه حکومت هم خپل پلو ته سیرما د کورد مرکزونه جوړول ځان لپاره خطرناک ګرځولي، ولې چې اکثره د دغه پلو د کورد ترهګر په ترکیه کې حمله کوي او حکومتي چارواکي او پوسټ په نخه کوي. تر دې وخت پورې معلوماتو تر مخه د شام حکومت مخالفینو د ترکیه پولې ته سیرما سلور کړي او یو خار د کورد وسلوالو نیولې. د شام باغیانو سره د ترکیه هوایی ځواکونو مرستې هم شامل وي. په عملیاتو کې د 15 دیرش عام ملکی وګړو د مرګ اطلاعات راغلي. د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډله سیرین ابزرویټری تر مخه شل تنه په یو کلی جوب الکوسا کې اوجل شول او 50 پکې جوبل شوي هم دي. سیرین ابزرویټری د الارمانا خار سره نږدې په هوایی عملیاتو کې د 1500 نورو عام ملکی وګړو د مرګ پخلی کوي. شل تنه دغلته هم جوبل شوي دي. د هغه هوایی حملې دي چې د ترکی هوایی ځواکونو لخوا د شام حکومت باغیانو په مرستې ترسره شوي چې مقصد یې خپلو پولو ته سیرما په شامی علاقو کې کورد وسلوال شړل وو. د سیرین ابزرویټری د 15 دیرش عام ملکی وګړو د مرګ خبرونه بیا د ترکیې پوځ لخوا رد شوي. د ترکیې پوځ وای دوی په عملیاتو کې 15 دیرش د کوردو ترهګر وجلی. د ترکیې ریاستی میډیا وای وجل شوی تنان د ترکیې حکومت مخالفه پی کے کے او پی وای ڈی غړي وو. د ترکیې حکومت لخوا شروع شوی پوځي عملیات اوس 15 ورځې وړېدلی. د شام جرابلس هغه سرحدي خار دی چې ترکی سره یې سرحد لګېدلی. د ترکی صدر رسب طیب اردوان یوې اولسی غونډې ته د وینا په وخت ویلي دوی به اکثره د پولې هغه اړخ نه په موږ حملې کولې او اوس دوی په تیښته دي. صدر اردوان ژمنه څرګند کړې چې پوځ به یې د ترهګرو پسې ورځي او ختموي به یې. جرابلس نه د کورد وسلوال په تیښته مجبور شوي، خو د ترکیه حکومت لخوا دا تازه عملیات غربي هیوادونو لپاره د فکر وړ ګرځول شوي، ولې چې په شام کې دا وخت کوردو جنگیالي د غربي طاقتونو په مرستې سره د داعش مخه نیسي. خو بلخوا دغه کوردو جنگیالي د ترکیه حکومت لپاره یو لوی خطر هم جوړ شوي. اخوا د شام حکومت د باغیانو په قبضه کې په یو شمېر سیمو بمباری کړي. د شام حکومتي هلیکاپټرو د خالی پرواز د شرقي الپو په سیمه کې د جنازې مراسمو په وخت دوه بیرل بمونه غورځولي او تر مخه 30 تنان وجل شوي. د شام حکومت باقاعدګۍ سره د بیرل بمونه د غورځولو خبرونه ردوي، خو سیډونکي او پوهان وایي یوازې د شام او روسی پوځیانو هلیکاپټرې په دغو سیمو کې پرواز کوي. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی میسټورا په الپو کې د 8 ساعتو د ډزبندۍ اعلان کړی. نوموړي هیله څرګند کړې چې څوک به هم د ډزبندۍ مخالفت هڅه نه وکړي. د روس چارواکو هم باور ورکړی چې دوی به هم د شام حکومت باغیانو په ضد په الپو سیمه کې عملیات څه وخت لپاره ودروي، چې اصل مقصد په الپو کې یو اوږد وخت راسې غیر عامو خلکو ته د خوراک او دوایانو ترڅنګ نور ضروري شیان ورکول دي. دې سره سره د بجلی نظام به هم بحاله کړی شي. په الپو کې وړاندې 600,000 زیاتو خلکو ژوند کولو، خو اوس دا سیمه مسلسل د جګړې میدان جوړ شوی او زیاتره خلک په سیمه پرېښودو مجبوره شوي.
ګران اوردونکو، اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنې خبری خبرونه ته غوږی زمغه خبرونه لا جاری ده. ډیو ریډیو خبرونه رسته به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. او قدرمن اوریدونکو اوس وړاندې کوو سیمایي نړیوال مطبوعاتو ته کتنه. دا کتنه کړې ده سمینا احسن.
د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل اداریه کې نن په ډېر تفصیل سره د اسرائیل او عرب ملکونو ترمنځ ورځ تر ورځې خکېدونکي تعلقاتو باندې خبرې کړې او دا هم زیاته کړې چې اسرائیل او عرب ملکونه خو یو بل ته ورنږدې کیږي، خو د دوی په ترجیحاتو کې فلسطین او فلسطینی خلک کم ځای راځي. اداریه وایي اسرائیل او سعودي عرب نه خو په رسمي توګه سفارتي تعلقات لري، نه سعودي عرب اسرائیل د ریاست په حیثیت منلی دی، خو د دې باوجود ډېر شواهد دي چې ته معلومیږي نه یوازې د سعودي عرب او نورو سنی عرب ملکونو تعلقات پټ په پټه د اسرائیل سره د بهتری په لار روان دي، بلکې دغه تعلقات د یو ائتلاف شکل هم جوړولی شي. اداریه وایي 13 میاشت د ریټایرډ میجر جنرل انور عشقی په مشرۍ کې سعودي وفد یروشلم ته لاړو او هلته د اسرائیل خارجه وزارت چارواکي ډوری ګولد په شمول نورو مشرانو سره هم ولیدل. دینا قریبا یو هفته مخکې د مصر خارجه وزیر سامی شکری په 9 کالو کې لاولنې مصری چارواکی وو چې د اسرائیل په سفر لاړو. د مصر او اسرائیل ترمنځ د روابطو مضبوطېدو دغه سلسله 2014 کې د عبدالفتاح السیسی د صدر جوړېدو پس نه شروع کیږي. نیویارک ټایمز په دې اداریه کې لیکي د دې باوجود چې په 1903 کې اسرائیل او سنی عرب ملکونو ترمنځ آخري جنگ شوی و، د دغه ملکونو مشرانو سره یو بل ته ځان ورنږدې کولو ډېر وجوهات دي. یو دا چې دا ټول د ایران سره شریک اختلافات لري، بل دا چې ټول د دغه سیمې د بې ثباتۍ د لاسه پریشان دي، او د دې نه علاوه امریکا او ایران ترمنځ اټمي معاهده او د شام په حق لا پالیسیانې هم د دوی د فکرمندۍ اسباب دي. اداریه زیاتوي په فلسطین کې د اسرائیلي جاریت پر ضد چې نن سبا د اسرائیل د عالمي بایکاټ تحریک کمزور نیولې، نو د دې د لاسه نتنیاهو خپل پوره زور لګوي چې د عرب ملکونو سره تجارت او معاشي اړیکې وغځوي. د دې سره سره د هغې ملکونو شمیره هم زیاته کی چې د اسرائیل ریاستي حیثیت تسلیمي. هم په دغه وجه اسرائیل د ترکی او افریقایي ملکونو سره هم د روابطو بیا سمولو کار شروع کړی. په اخر کې اداریه پوښتنه کوي چې په دې ټوله منظرنامه کې فلسطینیان کم ځای ښکاري، که څه هم د سعودي او مصري چارواکو دورو کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن جوړولو مقصد هم شامل وو او جنرال عشقی د 2002 عرب امن معاهده بیا نه تازه کولو خبره وکړه، په کم کې چې اسرائیل ته فلسطینی جنگ ختمولو په بدل کې د عرب لیگ ملکونو سره د عامو روابطو وړاندیز شوی، خو د بدقسمتۍ سره ډېر وجوهات دي چې شک جوړوي. فلسطینیان د عرب ملکونو اصل توجه نه ده، مثلا دا چې خغلی نتنیاهو ډیر صفا ویلی دی د هغه ترجی لاول د عرب ملکونو سره روابط سمول دي، دین پس به هغه د فلسطینیانو سره د امن جوړولو په پوزیشن کې. خو اداریه زیاتوي بده خبره نه ده چې دا ملکونه یو بل ته رانیستی شي، خو یره ده چې دوی به خپلو کې سم شي او مطمئن بشي چې په نتیجه کې به د لسیزونه روانه د فلسطین مسله او د فلسطینیانو زخمی وجود نه به هم هغه شان اینه راساسي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. قدرمن اوریدونکو زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د سماجی دی وپانی ټوئیټر نه لری کې دروستو دایش غړی او د هغوی پلویان د یو بل شخصي پیغامونو اپ ټلیګرام استعمال شروع کړی دی. هم په دې باندې نور تفصیل زموږ هم کار دی خټک د وسف امریکا په ریپورت کې باندې کې.
د ترهګرۍ پر ضد جوړ سختو قواعدو له وجې د سماجی رابطو وپانې ټوئیټر نه لری کې دروستو د دایش غړی او د هغوی پلویان یو بل شخصي پیغامونو اپ ټلیګرام پلاور جوړ شوی او غربی ملکونو دغه سلسله ته پام شوه دی. په داسې حال چې په ملیونو د داعش حمایت کوونکي د ټلګرام د لارې یو بل سره رابطه کړي او د تندروا اسلام او ترهګرې پیغامونه خپروي، فرانس او جرمني 13 اونۍ ویلي دوی د ټلګرام پر ضد کوټلي ګامونو غوښتنه کوي. فرانس او جرمني یو ګډه بیانیه کې ویلي د ترهګرو ترمنځ خفیا رابطې د پلټنو په مهال غټ خنډ جوړیږي. بیانیه زیاتوي قوي پلټنو لپاره باید ګامونه واغستل شي، خو د عامو خلکو معلومات محفوظ ساتل هم بندوبست وشي. د فرانس او جرمني چارواکو ویلي دوی به دغه معامله ډېر زر یورپي یونین مشرانو ته وړاندې کوي، په داسې حال چې ګمان دی د داعش وسلوالو تازه بریدونه د ټلګرام د لارې پلان کړي وو. څېړنکاران وایي وروستیو ورځو کې کله چې ټویټر وویل دوی د تندرو فکر خوروونکي نږدې 3 لاکه اکاونټونه بند کړي، د داعش پلاویانو د ټلګرام استعمال زیات کړو. راپورونه وایي د ټلګرام شخصي رابطو کې غربي ملکونو کې د حملو تفصیلات شریک شوي. ټلګرام نومې دغه اپ چې 100 میلیونه استعمالوونکي لري وایي دوی تندرو فکر تبلیغ عام چیټ رومز کې نه پرېږدي او شخصي رابطو سارنه نشي کولی. ایران کې د کمپیوټر حفاظتي نظام یو کارپوها محمد رضا جمشید وایي د داعش غړو لپاره ټلګرام دا وخت تر ټولو غټ سهولت دی چې نه خو د دغه اپ استعمالوونکي او نه رابطې څوک معلومولی شي. د ټویټر لخوا بندیز لګولو نه وړاندې د داعش غړو او پلاویانو به ټویټر د لارې خلک برتی کول. د څېړنې ادارې رینډ کارپوریشن لخوا شوی یو تازه مطالعه ښایي چې 23 میلیونه ټویټس چې عربی ژبه کې وو دوی ولیدل چې د داعش پلاویانو لخوا به مخالفینو په مقابل 50% زیات ټویټس کېدل. د داعش غړو کال 2015 سپتمبر میاشت راسه ټلګرام استعمال زیات کړی کله چې دغه کمپنۍ د چینلز په نوم یو نوی خصوصیت معرفي کړو چرته نامعلومه خلک رابطه کولی شي. خو داعش لپاره د دې منفي اړخونه هم شته. د دغه ډلې لپاره د سماجی رابطو ویب پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر نه خلک برتی کول زیات آسان وو.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدر من اردن کو اوس فراندې کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په نیروبی کې د سیمې د غنو ملکونو خپلو همسنګو سره د ملاقات نه پس ویل دي چې د سویلي سودان په صدر مقام جوبا کې د عامو خلکو د حفاظت لپاره د سیمې د ملکونو حفاظتي فوز ضروری دی. د کم چې سلامتی کونسل په دې سبب منځوري ورکړی دا چې تیر کال د سویلي سودان د جګړې د فریقین خپلو کې د شوی لوزنامې د عملی کولو لپاره پرمختګ وشي. سلامتی کونسل په 12 اگست د دې قسم فوز منظوري سویلي سودان کې د ملګرو ملتونو د میشن د اډانې دننه هغه وخت ورکړی و کله چې د صدر مقام ګیر چاپیر د صدر سلواکیر د وفادار فوزونو او د پخوانی اول نائب صدر د ریک مچار د ملګرو فوزونو ترمنځ جنگ انخته و. د جولای د 8 تاریخ نه تر 11 تاریخ پورې شوی فساد کې د دواړو غاړو فوزونو سنگین جرمونه کړی دي چې پکې د خزو د عزتونو اخیستو، د خلکو د قتلولو او مال جایداد ته د زخ ډیر نقصان رسولو کارونه شامل وو. سرکاری فوزونو د عامو خلکو په اغو ځایونو هم حمله کړې دي چې د ملګرو ملتونو په حفاظت کې وو. د کال 2014 نه کله چې په سویلي سودان کې جنگ شروع شوی دی، ملک تباه شوی دی، په زرګونو خلک وجلې شوی دي او د 100 لکو نه زیات خلک د خپلو کورونو نه وستې شوی دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری دا خبره په ګوته کړې ده چې اغو ټولو وزیرانو چې دور سره په نیروبی کې ملاقات کړی دی په دې سلا شوی دي چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د منظورۍ مطابق دی د 2000 نفرو حفاظتي فوج مقرر کړی شي. خاغلی کیری اوی چې حفاظتی فوز د ملک د خود اختیارای پر ضد نه دی. دوی چې د فوز خوازه اختیار دی او غدا چې د عامو خلکو حفاظت بکی. امید دی چې حفاظتی فوز محکمتیا پر ځای کی د ملک به د روغ جوړ حالات ته په تیزی سره بوتلو کی لاس امدادو کی او دراتلونکو ورځو په باب لبا د خلکو تسلیو کی. خاغلی کیری دا اعلان هم وکړ چې امریکا سویلی سودان ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی او دې کارونو لای د نور 1.3 میلیون ډالرو امداد ورکولو اعلان وکړو. دې سره به د امریکې له طرفه ورکویدونکی ټول امداد 1.5 ارب ډالرو ته ورسي. خو په ملک کې اصل ضرورت د سیاسي عمل د بیا شروع کولو او په امن لوزنامه کې د ذکر شوو اصلاحاتو د عملي کولو دی. د خارجه چارو وزیر جان کیری په اخر کې د سویلي سودان خلکو ته پکلکه سره اوی چې د خپل ملکیانو د برابرۍ په بنیاد قدر کوي او خپل قیادت نه د فرقیز جنگ بندولو مطالبه کوي چې دا شان په ملک کې کار روزګار پر اوغه ساده بیا شروع شي.
ګران اردن کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنه خبرونه وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخته موږ سره مرسته کولې پروډوسر او زاهد کټک او انجینر وو ډیرل ادویتا ډیر مننه وایو. تو شیبو کې به هم پدې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ډیوی ریډیو ټیم به د پاکستان په وخت مخام شپږ بجې تازه او مهمو خبرونو پروګرامونو سره تاسو وړاندې راځي. زما و جلیل سره د خپل سهرنه ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د لا پامان